مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ مو په دې خبري غړې کې هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو. په سیمه مو نظر دی، تازه موضوعات مو ورته راخیستي دي، تازه ریپورټونه لرو او همداراز په نړیوالو مطبوعاتو تکتنې هم درته دراورو. یوه نیمه مرکبه هم د دې غړې په اوږدو کې تاسو ته وړاندې کیږي. فانیسا اجمل په سټوډیو کې د اول بل هغې خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوي دي او چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې اختلافات په بلاستیک میزایلو د بندیزونو لرې کولو په سر پیدا شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د هغو ژمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پانه سیاتوی چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستی وه. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ با دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بل خو د ارګ لخوا پرین پخپری شوی خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی د دې لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د پیښور په اچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ایښودل شوي وو. هدف یې د پولیسو ګاډې وو. خو د نوموړي په خبره پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسی وګړي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیس نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمي شوی وو په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سفوره کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې پولیسي په کور د شپې حمله وشوه. نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پیښې د دوی د هڅو مخنیوی نشی کولی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کمانډان د غم رستیالو 500 وسله وال وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کمانډان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کمانډان او خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسله والو پر ضد ځانګړي ځواک هم جوړ کړی دی. لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوسی خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر په کار دي. ملالی یوسفزۍ پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې یوازې په اتو ورځو کې 9.5 بلیون ډالر په پوځي اخراجاتو لګول کیږي. ملالی یوسفزۍ به د جولای په 12 نیټه د 18 کلونه شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه. له دې وړاندې د ایران زیات پام د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو و چې له وجې د ایران اقتصاد کمزوری شوی دی. خو په دې وروستیو کې ایران دا غوښتنې هم پیل کړي دي چې د یو تړون د کېدو په صورت کې دې زر تر زره د دوی د بلاستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه هم لرې کړل شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی ویلي دي چې یو تړون یوازې هغه مهال سمانه لري چې پر یو وخت ټول بندیزونه لرې کړل شي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جماعت لبرید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولې دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جماعت د ځانمرګي برید پلا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافجي سره نیستې وروسته لاغي ونیوه چې پر امنیتي ځواکونه داسې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. اور رسته خبردار چې د ایران بخنه غواړم چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بل مکور کړی دی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی دی چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو مشران پرون په نه لیوالتیا سره سلا شول چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک ته اختیار وي چې د یونان بانکونو ته پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې مشر د دې اتحادیې له اتیشتو غړو غوښتل چې د بروسلز په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور خبرونه مول انیسا جمل اور پس احمد الله څخه اوردل په دې غړ کې بعد نو رپورټون در څنګه دې رپورټون تفصیل اور افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مریکي افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي دي. آیا دا خبره به نتیجه ورکړي؟
نتیجو پاک دمنگ آزادی سے چکی کامیابی ڈل گیا تھا انحصار دا پاکستان سو سر گئی کرو سب پورے حاضر ہے پاکلا افغانستان سر تعلقات پاکلا اور پاکستان کی یو پالیسی میرا
جګړو او فوزی عملیاتو بې کورکړې خلک قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوې دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و نو مونږ به هغه باندې خخ کولی ګزاره کېدله، خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
پاکستان میشتا مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې ګڼې ستونزې لري.
نکاح نامہ کم کم زیونو کی چپکار راضی نظموں گا نشت شناختی کارڈ جوڑو لو کے اور بیا پاسپورٹ جوڑو لو کے عمدہ سے چپ آ رہا غزے پکم دے کے نکاح نامہ چیز یا میرٹ اسٹیٹس کی پروف کی گی اگر نمو پاتی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وای په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود و. د خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخون د خپلې ډلې مشري کوله. په اړه یې تفصیل رابع اکرم خان اور.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رایه د روژې د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزباني وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګرو ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولی دی. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې دا یو ښه ګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وایي چې په دې کې کومو طالبانو ګډون کړی دی نو کتل به دا وي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر ملا عمر پر رضا ټاکل شي وو که نه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دې کې داسې دغه خلک نشته ګینې چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی دا ډېر نږدې خلک دی او د هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوس پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. د هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي. دې زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګ چین زموږ ګاونډي هېوادونه د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته خلک کینی نو دوی هغه بیا نتیجې ورنکړي.
یاد دوی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلا شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته، تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. او اوس تاسو یو بل ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د مغه تیر ریپورت سره تړلی دی. امریکا په د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب خبري او مذاکرات ستایلي دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غني پرون ویل دي چې دوی د سولې مذاکراتو ته د یو قوي موقف ناراضي او دوی به په د افغانستان په اساسي قانون او په ځینو نورو مسلو باندې د طالبانو سره کوم ډیل ونکي یا معامله به ونکي. په دې اړه د فرشته جلزی رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي چې د سولې د مذاکرو مفکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشار نست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتباره سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
د فرشته جلزې رپورټ مورد اوریدونکو هم دې سره تړلې یو بل رپورټ درورو. پاکستان تر هغه وروسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان د روسي کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې د عملی ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مرکې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسي وشي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر او هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالاتو سره مخامخ دی چې طالبانو بریدونه دي قرباني کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی طالبان نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد هغوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا لمنځه یوسي یا سره خبرې وکړي یا داسې حالت راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونې. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهره خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړمچی کې هم ملاقات شوی دی. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجومي لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهاګرۍ پاکلا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او د شمد پردې پاکلا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دینا دیرا سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
مسلسل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو دا بحث تاسو ته نن وړاندې کیږي او تاسو به کې نن د پاکستان په منګړتوب د افغانستان د حکومت او افغان طالبان ترمنځ د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د شو خبرو اترو باړه باندې د څېړونکو نظرونه اوریدل شي. اوس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. فاټا سیکرټر چارواکي وایي قبلي سیمو کې په سکولونو یا ښوونځیو کې ماشومان ډېر او استادان کم دي. د دوی په خبره دې ته په کتو فیصله کړې چې د څلوېښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي. د سکولونو استادانو دا فیصله ستایلې او وایي چې که عملي شي نو د تعلیم معیار به ورسره ښه شي. دوی په همدې حال کې له حکومته د تعلیم د معیار د لوړولو او زده کوونکو ته د نورو سهولتونو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ دراوړی.
فاتا سیکرټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوې ده چې د سلویخ زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي. د محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځی کې سلور سو نه زیات ماشومان زده کړې کوي. ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلیانو عمل به پرې دی روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده. صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسی تحصیلی مسئلے چاہے کہ دو مسلمان ہو ریسو زیادہ رہ رہتا ہے وہ سازان ہو کمی رہ رہتا ہے جو ریشنلیزیشن پالیسی بنی زین کسان ہو بیو تحصیل کی سر پلس شی نو آغا با دی پالیسی مطابق بل سکول تر آغا شی فرانس پر شی نو آغا زیادہ مسلمان ہو تعلیمی حالت بے صدیر خوشی انشاءاللہ.
اور نصیر احمد دو میوبل وستاز چنہ ہم اول لسم جماعت تا سبق خیوی ویل چلی دیر پخوار حسی پوسیما کی دا سی رواد جوڑ دے چی دا باسر خلق پو سکولون کی و ماشومان کم او استادان زیات وو. ولې د لری پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومانو شمیر به ډیر زیات وو.
په یو سکول کې به پنځه سټوډنټان یا پکې شپږ ټیچران پکې وو. دا ډیر سکولونه په فاټا کې او دې سره د پرایمري لیول نظام تعلیم چې تباه دی. یو ټیچر به هغه به دی نه په پنډیالې ته وځي هغه سره به د سل سټوډنټان او دې سره به د جینکو د داخلي شره ګور دا هم خوږي استاد چې کله توجه ورکړي سټوډنټان په خپل سکول ته ځي وتا.
د دې پالیسۍ وروسته به د هغه سکولونو استادان چې پکې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلولی شي چې پکې ماشومان ډېر زیات دي او اولس وایي چې داسې ګام به د زده کوونکو ماشومانو په ګټه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې روسو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته یې په خپل کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته. مجید بابر په رپورٹ جوړ کړه.
د سرکاری شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرعلي نه بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کلال تری پکلی کې روزګار وو زمونږه، او بل زمکه باغونه دي هغه کارونه دي، او اوس چې بیا لاړ شي هلته کې اوس خو هغه هر څه ختم شوي دي. زمونږ په سوچ کې نه راځي، مونږ ته داسې اندازا نه لګي چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا به یې څه کوي. بالکل خو چې لاړ شي د هغې چې کوم دا رشنې راکوي هغه رشنې باندې به گزاره وي. فلحال
د خیبر قبایلي سیمې د تیرا واجد علي چې په دې نږدو کې خپلې سیمې ته سره د کورنۍ ستون شوی دی وایي چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمو ته یې تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي.
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه، نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی. هغه نه مکمل ویزا ویزا سیستم وغواړي که نه، لکه سړی بهر ملک له روان وي ولې هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي که نه، نو هغه بهر نه پرېږدي. دغه شرط کار دی چې ته میدان نه داخلېږي نو ته به پوره مکمل خپل هغه ته تسلیم برابروې. دا به بله برابروې ارمي والا دي که
نه. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دوکان وو چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دوکان شته او نه هغه بازار.
کوم ورونه دي برادر د هغې دوکان وو هلته کې، او هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان وړلو د مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار وو. ټول فیملی تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملی، نو مونږ به هغه باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي، نو ظاهره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې ته وایې چې را سړی لاړ شي هلته دوکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. نو ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی. مونږ بغیر ده مونږ به جاب لیسي، مونږ بغیر د روزګاره وي، مونږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د پاره مدروان دي. په ګورنر هاوس کې زموږ د ګورنر په فبرایي کې غونډه وشوه، په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زموږ په قبایلي سیمو کې دي 15 انډستریل سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي، چې په هغې کې زموږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کل دی چې هغه ته د روزګار مواقع ملاوي شي. او د دې نه علاوه چې زموږ ای آر کے ایف وتوي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والے والے قرضی هم ورکی.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلی سیمو کې د ځای منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ادال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو وٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جکم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د تاریخ پاڼې علاوه نورې ګڼې اونیزې خبرونې هم اوریدل شي او په دې اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي چې موږ د خبرونې نورې څنګه ښې او ښایسته کړو. د نظر راکولو لپاره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ژوندۍ بڼه باندې په دې ټلیفون د لارې موږ سره خبرې کوي شو. همدارس فیسبوک کې تاسو موږ ته زموږ په پاڼه باندې خپله تبصره پرېښودلی شي. اوس د خبرونې نیمۍ کې دولس نیمې بجې کېدونکي دي. انیسا اجمل سټوډیو کې ده. راځئ چې خبرونو لنډیز ته واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تر اوسه د افغان حکومت د طالبانو استاسي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو استاسو ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتو په مرکې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استاسو هم برخه اخیستې وه. د پېښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان شوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي وو او د دې پېښې هدف د پولیسو غاړې وو. تر اوسه کومې ډلې د پېښې پړانه ده منلې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې قومندان د غم مرستیال او پنځه نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلسمان د خراسان ولایت لپاره د دې یادې ډلې دویم لوی قومندان وو. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسو په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسو نفس کول چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوی و په روغتون کې بستر ده. په یاد پیښه کې د نفس کول زوی وژل شوی و. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسف سي پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرسته ځانګړې کړي. نوموړي د خبرې تېر ورځ په اوسلو کې کړې دي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جماعت له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاد پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. او ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به سراج زهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ کې درته وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شو او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادریه وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربون روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته له اوله د خبر تیا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پروژه کې د لوډ شیډنګ په معامله باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شیډنګ په معامله کې یو طرف ته په واپډا باندې ذمہواری راضی نو بل طرف ته په صوبائی حکومت هم ذمہواری پری وزی. دریو وای چی دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دی چې د ټولو صوبی خلکو په احتجاج لاس پوری کړي دي. کله دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبائی حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. دریو وړاندې لیکي باید چې صوبائی حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبی لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پری د هغه زیده خلکو دی او د دې سره سره دواب دا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکي مجلې نېشنل انټرست لیکلي ښکاري دا ورهم د پاکستان دفاعي بجټ په ډېر حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په تیرو ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوز لپاره چې څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړې یا لګولې وي، او بله خبره دا چې پوز ته د تیرو کلونو په څیر بیا هم ډیر بجټ وړاندې شوی یا ورته ډیر بجټ بیل کړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي مخکې له دې چې اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی لوی امنیتي مشکلات را پیدا کړي، په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دا دواړو مقالو غټ ټکي درته اصرار مومند وای.
امریکای مجله نېشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیون زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه را په دوی ښه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوز او خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوی بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅې نه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کوو. بده کې تاسو تان دی هیله خبرونه په د 13 غړې کې واره د نور خبرونه تاسو د نن ورځې په اوګدو کې خبري کې. دا ټول خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته، تاسو له هغه زه هم اوریدئ. د افغانستان په شمال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنه د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي. ویلې دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې خپل فعالیت پراخه کړي او د لویدیز چین ترڅنګ د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم امنیتي ګواښ متوجه کړي. عطا محمد نور دا خبرې د افغانستان د اجرایه ریاست له مشر سی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په مزار کې په یو ملاقات کې کړی دی. وروسته خبریالانو سره هم په یو خبری کانفرنس کې شریکی کړی دی. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تیره ورځ ناوخته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو، د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي، د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیز چین ترڅنګ منځنۍ آسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات ناامنه شوی ولا هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمازون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږي طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیتي ارګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږي طرحې په اړه داسې وویل:
پلانای
منظم امنیتي و دفاعي و تعاوني منظم تعرضي امنیتي پلان نه لرو. که دا پلان لرنو بیا ولې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مخالف فین سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیه او سیمه خپروي
سر بلند میکنن ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او وی ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورځ تر بلې فقر مخ په ډېریدو دی. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظم برنامه جوړ شي او د حکومت مشران د سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوې تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ د انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي، خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمازون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې نامنی د نه میاشتو را په دې خوا نه ده بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مرشال ریډیو اوري او تاسو په جمهوریت خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو اوریدل په مختلفو هغه موضوعاتو باندې چې د بشري حقوقو سره تړاو لري بحث او خبرې ترې وړاندې کیږي. وساسته یو رپورت دراورو دا رپورت په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه دی. پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي له دغې وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته دې لړکي قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی دې لړکي په خوا د قانون جوړولو ډېر کوششونه ناکام شوي وو، خو اوس یې داسې امید پیدا شوی چې دې لړکي یو څه پرمختګ وشي. نور تفصیلي انیس اجمل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
د ګل پرس د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیالیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې زموږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوي دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم ځایونو کې چې په کار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملایويږي هغه نکاح نامه نه دی د پاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې هر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاح نامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس چې پروف کیږي هغه نه موږ پاتې یو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلنه هم وړاندې کړې دي وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرته د دوه صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمری لیږلې ده سی ایم صاحب ته هغه کې هندو میرج ایکټ دی، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته روانه واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم توافقات کې هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کوي تر به ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې رسته کې ځنې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شوی دي.
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وایې مې او جی پام کو
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو ری. په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي د دې ټولنې یو ماشومۍ پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره به د اهلي تشیو هزاره ګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډز کې په کوټه کې د هزاره د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. هغه سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او دا رپورټ به جوړ کړي.
کربلای محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنگیږي نو وژل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتم شي دیګه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28مه وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هاغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روان وو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوي ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپلو مړو له ښخولو انکار کاوه. 12 کلن محمد ابتهاج د جون په آخر کې د برطانیې د مشرانو جرګې یو کنفرانس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپلې وینا مقصد روښانه کړ. زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه. محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارگان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارگان ځکه په نښه کیږي چې مونږ تعلیم پلوي، ډیموکراټ او ازادي پالا یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارگانو د وژنې پړمنه دي.
لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارگانو د یو شمېر بریدونو پړمنه لې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارگانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارگانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر اتره کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. د خوست چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه غلام خان بندر د امنیتي ستونزو او قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې تړل شوی دی. چارواکي وایي د دغه کار له وجې ګمرکي عایدات کم شوي دي او تجاران وایي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی. یاد دی چې غلام خان له تورخم او چمن وروسته درېیم هغه لوی بندر دی چې هم پې ډېر خلک تګ راتګ کوي او هم پې ډېر تجارتي مالونه ځي راځي. نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ رالیږلی.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوسته د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم مشال راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه
د غلام خان د سرحد لاري ګمرک په خاطر د اخشل د مسئول راته چې تقریبا د جلس میاشتو راپتی خو زمونږ د محمولي نشي کوی چې تګ راتګ وکړي لکه څنګه چې هغه وخت عوایدم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کړې زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
جنرال علي افغان زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوه شوې؟
خوست والي حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حاله زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تاڼۍ د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقۍ آلات غږونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دمه نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس خالي وایا. موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره هیوادونه ملاو شوي دي. دلته چولې کارتم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشت گردی دی دلته والا روزانه آخوا دما کا کلا
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب قدم شوګانو کې هم په کار راځي. کمپیوټرایز سټوډیو ګانو کې چې موږ ګورین هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه. لکه څنګه یو سپی درتی شي وخت په وخت دغه سره ټیم کېږي، نو که دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا به ډېره ښه خبره وي.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیداد استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتی دی خپل کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې به د دوی هغه روزانه به 15 او دوه درې درې کیسټې وي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د سات تیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. دا مشال ریڈیو دا مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.